یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې دا د ازادي راډیو یو ساعت خپرونه ده. السلام علیکم. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ خړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اوري چې ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسلول طالبان دا وار پر یو اوربند موافقه وکړي. نن چهارشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، افغان پوځ په زابل او روزګان کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده، او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. د خبرونو تفصیل، افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 205م اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرو څلورویشت ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار، شینکی او همدارس د روزګان په ګیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو ځکني او هوایي بریدونه کړي دي. د علوی په خبره په زابل کې و څلورویشت وسلوال وژل شوي او شپاړس نور زخمي دي. د هغه په خبره د روزګان په ګیزاب کې هم یو ولس وسلوال مخالفین لم انځورل سوی دي. د 215 اتل قلوردو د ویان په خبره د فاتح په نوم د افغان ګډو ځواکونو عملیات شروان دي. د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. راپور نوای د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه باندې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې دوې ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې یې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغه پیل سوې چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. اخوا د سولې ولسي حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. دغه حرکت وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالو شخړې مخنیوی دی وسی. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي وو.
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دي چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر لیکلی افغان حکومت د ډیورند کرښې فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان له لورې د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه په وار وار کړې ده. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او پنځه عام وګړي ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره ورځ په هسکې مینې او مومندرۍ ولسوالیو کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې پنځه داعش وسلوال وژل سوي دي او څلور طالبان ټپیان دي. د اعلامیې له مخې په دې هوایي بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا زده راډیو اوري. د پاکستاني وی محکمه د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوه نور میاشتو لپاره وځنډول. ل دې سره نواز شریف کولای سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمه پرون د پریکړه په داسال کې اعلان کړ چې نه شپېته کلن شریف ته د ورکړل سوي لنډ مهاله ضمانت موده په ختمېدو ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خبرونو ځانګړي مرستیالې فردوس عاشق اعوان پرون په دې اړه وویل،
میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس ہیں ان
دا وای د میا صاحب نواز شریف د خراب صحی وضعیت په اړه د راپورونو په اساس دا پریکړه شوې ده. موږ پوره هیله من یو چې میا صاحب خپل علاج باندې پام وکړي، په کوم مقصد چې هغوی ته حکم ورکړل شوی هیله د ژر تر ژره صحتمند سي. نواز شریف چې د اداري فساد په تور په 1 کال بعد محکوم شوی، د اکتوبر پر 1 د صحي وضعیت خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګري ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یاده سوې ده. دی به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې وګوري. هم هنګري او هم روسیه لویدیځ لیبرالي ارزښتونه ردوي، او له کله چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه له ځانه سره الحاق کړه، او اوربان هر کال یو وار او په 2010 کال کې 2 واره له ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو استازي جرګې په 16مه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو وژنه د یوې نسل وژنې په توګه یاده کړه. جرګې دا مسله په یوې مصوبې کې مطرح کړې. د استازو جرګې د غیر الزامي لایحه پرون په 450 موافقو او 11 مخالفو رایو تصویب شوه. د خبرونو پای.
راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. ځایي خلک وایي
4-5 کیلومتره هغه په شا تېري دي، هغوی دلته نږدې کومې پوستې دي، هغه ټولې تي خالي شوې دي.
ځینې سرچینې وایي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتونه او وسله وال طالبان دا ور پر یوه اوربان موافقه وکړي.
طالبان به دا التزام کوي چې دولتي حکومت ځواکونه باندې به حمله نه کوي، او حکومت ځواکونه په خپل وار دا التزام کوي چې طالبانو به بریدونه نه کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې په لبنان کې د صدر اعظم تر استعفا وروسته وضعیت څیړو. د نورو مسایلو تر څنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل سوې شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې 2 ورځې دوام کړی چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه د چیل چیرته 2 ورځې د 2 هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د 1 شنبه په ماښام پیل شوه. نړۍ کې مشتو افغان ځواکونو او ولسي ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتلو چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د نړۍ په خاوره باندې تاروس کړی دی، او دغه تاروس یې اوس نه دی کړی، څو کرته مخکې هم تاروس کړی دی. زموږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه جواب ورکړی دی، او ولسونو اوس یې بیا هم په کلکه جواب ورکړ او هغوی ولیدل. پاکستانیانو زموږ په خاوره باندې یرغل وکړ، غوښتنه چې زموږ خاوره په لاندې کې موږ ورته راغلو. انشاءالله متونکی ځواب مو ورته ورکړی دی، انشاءالله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړي دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړي دي، ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم. خو دغه چې دښمن هم په شا کړی دی، تقریبا 4-5 کیلومتره هغه په شا تېري دي، هغوی دلته نږدې کومې پوستې دي، هغه ټولې تي خالي شوې دي. او که نور رامخ کې شي ان شاء الله موږ ټول د افغانستان خلکو ته دغه د نړۍ ولسته په اطمینان سره په ډاډ سره ویل چې دلته ان شاء الله دغه نه راتلی شي، او دغه کم ځینې په خالي کړي دغه بندو په لاس کې.
دلته د 1 شنبه مازیګر نه د 2 شنبه ورځې شپې نه وخته پورې دواړو خواوو په یو بل د درنو توپونو، هوانونو، راکټونو او نورو وسلو بې شمېره ډزې کولې، چې لامل یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شول. 3 مېرمنې پکې وژل شوې او 3 نارینه ټپیان شول. دوه تنه چې په غواګۍ موټر کې ماشومان بار کړي
او د جګړې لسیمه په خې وباسي وایي
افغانستان او پاکستان د باندې ترمن دا غن راوت د مېن عمره هم
پاکستان او افغانستان ترمن
د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمو اوسیدونکو د سخت جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلي اوسیدونکو هم جمعه خان او پرون نوم بل ورځ هم دوه ورځې سخت جنگونه وشو، ډېر مشکلات وشو، بس ټول خلک زنانو کړه کړې دي یو ځای بل ځای ته ځینې چې اسې ته جلال آباد ته لاړ. موږ همیشه د پاکستان فوج نه هغوی نه موږ په عذاب یو او همیشه بس دا حالت دی، یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال په ناړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربن غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ د دې نه جنجال د پاکستان سره دا زموږ په خاوره کې ده، په عین زمان کې د ډیورنډ کار کې دی خو ده بنا نه دوی تلاش ده چې دا ډېره مهمه باهمیته ستراتیژیکه سیمه ده. که چېرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دغه نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو تر څنګ ولسونو ته هم مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
بل خو د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې داسې وایي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. د اعلامیې په حواله ډزې د پاکستان لخوا تر پوځي اقدام وروسته بندې سوي دي. بلخوا د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغان حکومت ډیورنډ فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان لخوا د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې تحلیلګران وایي چې د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي لار ده. د تحلیلګرانو له قوله اوربند به د زمینه برابر کړي چې دواړه لوري پر یو او بل باور پیدا کړي او مذاکرې نتیجه ورکړي. امید ظهیرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي. نور له دې څخه ورو
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو د پیل وړاندې یو میاشتنی اوربند اساسي شرط په توګه وړاندیز کړ، خو اوس شنونکي وایي اوربند د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب ته زمینه برابروي. د سیاسي چارو شنونکي صفیه صدیقي وایي حکومت د یو مسؤلیت او په دې خاطر چې تاوتریخواله پای ته ورسوي د اوربند شرط اخه.
که چیرې اوربند موجود وي دا په دې معنا ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې د راتګ لپاره. بنان دغه کومه خوشبینی چې موجوده ده زی من حیث شرط نه، من حیث دی چې و خوشبینی ده د افغانستان د راتلونکي لپاره په یو سولې د فضا کې. بنان د سولې ټینګښت ضرور ده او دا د دولتونو وظیفه ده.
د تحلیلګرانو له قوله په نړیواله سطحه دا ځل د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو د پایل وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اساسي موضوعات یاد شوي او له همدې کبله د افغانستان حکومت هم اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړی. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو په زلونو ویلي د افغانستان له حکومت سره تر هغه د خبرو میستنی کینی تر څو له امریکا متحده ایالاتو سره یوې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي. طالبانو پرون هم د افغانستان د حکومت د سولې مذاکراتو د پایل لپاره وړاندیز شوی شرط کړ او په جواب کې د ریډل ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا خبرې په خبرګون نه ارزي. یو شمیر تحلیلګران وایي طالبان تر هغه چې امریکا سره یوې هر اړخیزې هوکړې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره د یو حکومت په توګه خبرې نه کوي او نه هم شرط مني. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ټایمز ورځپاڼې رئیس عنایت الله کاکړ
نو په اغلب ګومان سره تر څو پورې چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کومه ستونزه چې دي هغه نهایي سوي نه وي او یو توافق ته رسېدلي نه وي. د افغانستان له حکومت سره زه ګومان نه کوم چې طالبان دې خبرو اترو ته آماده سي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په اومه نیټه د ولسمشر ټرمپ لخوا وروسته له هغه لغوه شوې چې د کابل په ششدرک سیمه کې د یوې چاودنې مسؤلیت د ډلې ومانه. هغه چاودنه چې پکې نږدې 12 تنه ووژل شول، خو اوس یو ځل بیا د دې خبرو د پیل هڅه روانه ده، مګر لا هم معلومه نه ده چې دا خبرې کله او څه ډول پیلېږي. مګر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وروستیو کې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفر او پیل کړه ده. افغانستان حکومت هم د سولې په اړه خپل ومادیزه طرح پرون وړاندې کړه. په دې طرح کې درې مهم موضوعات یې شوي چې پکې د سولې په اړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومتوالي اساسي برخې دي.
ومردل چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکرو تر پیل مخکې د اوربند شر د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي حل لاره ده. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې طالبان به تر هیڅ فشار لاندې اوربند ته زړه ښه نه کړي. د ولسي جرګې پخواني غړي سید احمد ګیلاني نسیم شفق ته په مرکه کې وویل:
زه فکر کوم چې په کراتو باندې د طالبانو د خوانه دا وایي چې ویلي چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو او اصلا دغه حکومت دوی په رسمیت نه پیژني. دغه کوم نوې طرحه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړاندې کړی د یو بحث لپاره ښه دی او په اخره دا په ښه وجه باندې غنی شي. داسې نه شي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی اصلي چګولي کله هغه باید د ټولو خوښ وي او هماغه باید پلی شي.
ټولو نم هدف څوک ده؟ هغه مشخصا طالبانو ته تر ډیره دا موضوع
دا یوازې د طالب مشکل نه ده، دا د افغانستان مشکل دی. خو دا سوله کې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت شامل نه وي، یو لوی غلطي چې ده طالبانو نه شوی او امریکایانو نه شوی چې کوم دوه کې دوی خبرې کولې د افغانستان خلک د سترګو اچولي او مونږ هیڅ اطلاع نه لرو چې د دوی په منځ کې کومې خبرې تر کوم حد پورې رسیدلې کیږي.
اوس جناب ګیلانی صاحب، افغان حکومت چې د یوې میاشتې اوربند خبره د سولې په موضوع کې کوي، چې په دې باندې ډیر ټینګار هم کوي، د افغان حکومت د قوت موقف یا دریڅه دی چې ډیر په دې باندې ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې حکومت په داسې یو متزلزل حالت کې دی، انتخابات شوی، لا تر اوسه پورې ګټونکی نه ده معلوم، دا د دوی زیات په فشاری دم دې د خاطره ده. او زه فکر کوم چې طالبان په صورت قطع باندې ده ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه پیشنهاد نه مني او نه اوربند کی.
اوس نو امریکا هم د اوربند په موضوع باندې ټینګار کړي، فکر نه کوي چې د اشرف غنی له دغه طرحه یا د افغان حکومت له دغه طرحه څخه په یو ډول سره د امریکا حمایت یا ملاتړ همسته؟
چې امریکا حمایت هم وکړي تر څو چې د امریکایانو سره د دوی خبره نهایي شوی نه وي، د امریکا خبره هم نه منل کیږي او دغه کوم فیصله چې آخري حد ته رسیدلی و ښاغلی ترامپ دا خراب کړو، نو اوس تر څو چې هغه موافقه امضا شوی نه وي او پلی شوی نه وي د افغانستان د حکومت سره په صورت قطع نه خبرې کوي طالبان او نه هم امریکا په هغوی باندې فشار راوړی شي چې تاسو دا اوربند ومنئ.
یعنی ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ته د رسیدو لپاره یوازنی لار چې ده هماغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ پخوانی توافقنامه ده چې دوی تیار بحثونه پکې کړي؟
په درجه کې هغه توافق دی چې امریکایان بیرته هغه کومې وعدې چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د آبادۍ او بیا رغونې لپاره کړي وو هغې ته مخه شي او د جنګ نه لاس واخلي او بالاخره بیا د یو میانجي په حیث باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې د روغې جوړې لپاره کار وکړي چې د افغانستان خلک په دې باندې مطمئن شي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره دی او کومې فیصلې چې کیږي هغه باید چې افغانستان خلک د هغې نه اطلاع ولري چې دوی د پاره څه رقم کالي ګنډل کیږي چې د دوی په ځان کې برابر دی که نه دی.
د ولسی جرګې پخوانی استازی سید احمد ګیلانی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د معدن او پټرولیم وزارت سرپرست عنایت الله مومند د معدن د ساتنې د انسجام د ریاست لغړو سره په کتنه کې په دې مسله ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې ناسته کې د معدن وزارت په نورو برخو کې په لاسته راوړنو او ستونزو هم بحثونه وشول. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف د جوړ وی پلان پر عمل کیدو ټینګار وشو. په کابل کې د افغان سوداګرو لپاره د سنتیو درامسته کول او د افغاني محصولاتو د زیاتیدو په هدف ناشته وشو. په دې ناشته کې افغان سوداګرو ته د سنتیو درامسته کول او د غشان د افغان صادراتو په وړاندې پستونزو او د چابهار بندر لاجوردو لار حیرتان بندر او هوایی دهلیزونو لاره د صادراتو په زیاتیدو بحثونه وشو. په دې ناشته کې د جمهور ریاست چارو د عمومي ادارې رئیس سید عبدالوحید اقطالی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو وسارو په وړاندې افغانی بای یو امریکای ډالر هتاه وی افغانی 15 پولا، یو یورو شپږ اتیا افغانی 50 پولا، یو انګلیسی پاونډ 99 افغانی اتیا پولا، یو سعودي ریال شل افغانی 15 پولا، زر هندي روپی 100 افغانی، زر ایرانی تومان 1 افغانی او زر پاکستانی روپی 315 افغانی.
او سم یو بهرانی مسله تعقیب د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون استعفا وکړه. حریری ولی استعفا وکړه او د لبنان په چارو کې د نفوذ لرونکو هیوادونو رول او خبرګون څه دی؟ دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. څاروان صاحب، خبرونه ته شرغ لسته. لمړی د دې هیواد د ورستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس په لبنان کې څه تیریږي.
صالح صاحب مننه. د لبنان د پوځ عمومي قمندان نن چهارشنبه په اعتراض کوونکو شغ وکړ چې بندې لارې پرانیزي، څو له سورزو اعتراضی مظاهره وروسته ژوند بیرته عادي شي او عادي حالت ته راوګرځي. د لبنان پوځ دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې پرون د دغه هیواد صدر اعظم سعد حریری استعفا وکړه. البته د دیارلسو پرلپسې مظاهره وروسته استعفا وکړه. د حریری استعفا چې د اعتراض کوونکو یوه اساسي غوښتنه وه، د لبنان ائتلافي حکومت اعلان کړ. په لبنان کې همیشه تقریبا حکومتونه ائتلافي وي. د لبنان پوز په یو بیان کې د اعتراض کوونکو له لوري سوله ییزې مظاهرې د هغوی قانوني حق بللی، خو ویلي دي چې باید مظاهرې یوازې په عمومي چوکونو کې وي، په داسې ځایونو کې وي چې د خلکو د تګ راتګ مخه ونه نیسي او د خلکو کاروبار او ژوند له خنډ سره مخامخ نه کړي.
څاروان صاحب، د سعد حریری تر استعفا وروسته امریکا کوم عکس العمل څرګند کړی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د لبنان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د سعد حریری له استعفا وروسته د خپلو خلکو غوښتنو ته د یو ځواب ویونکي نوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. پامپیو همداراز د لبنان د خلکو دیارلس ورځنیو مظاهرو ته په اشاره وویل چې سولهیزو مظاهرو او په تیرو دیارلسو ورځو کې د ملي یووالي شودلو ښکاره پیغام درلود. د لبنان خلک اغیزمن او با کفایت حکومت، اقتصادي اصلاحات او د فساد پای ته رسیدا غواړي. دغه خبرې دي چې پامپیو وکړي او ویل چې دغه مظاهره چانو د اساسي غوښتنې دالي.
څاروان صاحب، ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په لبنان کې د پام وړ نفوذ لري. حزب الله ډلې ته وسلې او پیسې ورکوي. د لبنان وروستي تحولات له ایران سره څومره ارتباط لري؟
او صالح صاحب، ایران د لبنان د حزب الله کلک ملاتړی دی او له دې لارې په لبنان کې نفوذ ته لاره هواره شوې ده. په حقیقت کې د لبنان مظاهرې د ایران د نفوذ پر ضد دي. په دې هیواد کې لسګونه زره خلک د دې لپاره واټونو ته راوتلي چې د ایران پلو حکومت د استعفا غوښتنه وکړي. دقیقا همغسې چې په عراق کې د ایران د نفوذ پر ضد خلکو مظاهرې وکړي او سړکونو ته راووتل او د عراق د مظاهرو خو لا ډېر وخت وزي. د لبنان مظاهره چانو له خپله هیواد د ایران او دغه هیواد د ملاتړي ملیشي حزب الله د وتلو غوښتنه وکړه. په عراق کې د مظاهرو په سبا صالح صاحب کوم یاد بی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قومندان جنرال قاسم سلیمانی بغداد ته لاړ او هلته په زرغون زون کې د جکپورو امنیتي چارواکو په غونډه کې وویل چې ایران د مظاهرو د ځپلو ښه تجربه لري. د دې غونډې په سبا د عراق مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شوې، اخو ډب کې پیښ شو. نو ایران به طبعا همدغه سهیل لري چې په لبنان کې هم مظاهره چان وځپل شي.
ډیر مننه لیسمت سروان څخه مو د لبنان د صدر اعظم سعد حریری تر استعفا وروسته د دغه هواد د وضعیت په اړه تازه معلومات واوریدل.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به امید ظهیر مل راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
سرخط ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې طالبان به د حکومت د سولې وړاندیز ومني تر سرلیک لاندې لیکلي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو له درېدو وروسته افغان حکومت طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې د هیواد سیمې او نړۍ په کچه موضوعات پکې ځای شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې اوس د افغانستان حکومت د سولې په اړه پیاوړی او مناسب دریز لري او هیلې شته که وړاندې شوی پلان یې عملي شي تلپاتې سوله راتلی شي. د ورځپاڼې له قوله که وسلوال طالبان له دې فرصت هم ګټه وانخلي او د پاکستان په څیر د نورو هیوادونو په خبرو عمل وکړي دا طلایي چانس به هم له لاسه ورکړي او افغانستان به د اور په دې بلو لمبو کې سوځېدلی پاتې شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې هم د سولې په اړه د افغانستان د حکومت وړاندیز شوې طرحه راخیستې او لیکي که طالبان اوربند ومني روښانه به شي چې سولې ته څومره ژمن دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله اوربند کولی شي چې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او تاوتریخوالی په بېساري ډول راکم کړي. ورځپاڼه زیاتوي اوربند به نه یوازې دا چې د سولې ور پرانیزي بلکې دې ته به هم لاره هواره کړي چې وسلوال طالبان ثابته کړي چې خپل واک دي. دنیا نه دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکي د فاریاب په څلور ولسوالیو کې د دې ډلې د یو شمېر کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي یو شمېر سیمو کې مذهبي اړیکې دې ته زمینه برابروي چې د سیمې خلک د داعش غږ ته لبیک ووایي او ځای ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي که موږ دا فکر وکړو چې داعش ډله پردی ده او په افغانستان کې ځای نه لري تېروتی یو، ځکه که دا فکر سم وای داعش ډلې له اوله نه شوای کولی چې افغانستان ته لار پیدا کړي. د ورځپاڼې له قوله داعش ځکه افغانستان ته لار پیدا کړه چې ځینو سیمو کې ورته فکري زمینه برابره وه او په دې برخه کې د همدې سیمو ملا امامانو پراخه همکاري کړې ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل کې جنایي پیښو غلا او وژنو ته اشاره کړې او لیکي کابل په یوه بې پښتني ښار بدل شوی دی. ورځپاڼه لیکي ورځ تر بلې د کابل ښار دننه او ترې شاوخوا جنایي جرمونه زیاتېږي، خو سره له دې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په علتونو پوهېږي په دې برخه کې جدي ګام نه دی پورته شوی. د ورځپاڼې له قوله دا ضعیف عمل د خلکو د مال او ځان په بیه تمام شوی او نږدې هره ورځ په دې ښار کې داسې یوه پیښه کېږي چې بوږنوونکي او ویرونکي وي.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ او ساته خبرونه اوري چې د زهرو کاروان د پروګرام دویمه برخه جوړوي. اوس هم د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د امنیتي ګواښونو له لاسه نشم کولی چې خپل نوم واخلم. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو سره سره د انتخاباتو په بخش کې د کارکوونکو په صفت کار وکړ. اوس زموږ اجوره یا مزدوري نه ده معلومه چې چا ته وایو درکوې. زموږ د انتخاباتو د کمیسیون نه دغه هیله ده که دوی په شل ورځو کې د رایې شمېرنه کوي که په میاشت کې کوي. زموږ مزدوري دي زموږ راکول شي هغه مزدوري چې په قرارداد کې له موږ سره ژمنه شوې ده. وسلام.
د کندهار څخه د سمت خوشحال خبره کوم. دا چې موږ په کندهار کې په کندهار په ولایت کې موږ ډېر تکلیف جار کوشش وکړو او دا موږ اسکاین سامته فیصدي پر کړې وه. اسکاین سامنه مو ورکړه د یوه ځای تر بله ځای تر متوسل مزر په سوتونو تکلیفونه په ځان باندې یو وبلله. کله وخت مو دا فیصدي پر فیصدي پر موږ امتحان ورکړي. خو اوس دا د مکتبونو شروع دي تقریبا یوه میاشت یوه میاشت نور سا اوښتي دي. دا نوې ورځ چې څنګه سره دي کله چې موږ د خپل دغه ته امریت ته ورسو نو په زموږ متدوره معلومه کړه دا شس کال د دې امر وروسته څه اسکاین سامنې کړي دي. د دې په اړه سره چې دا زموږ سره خلاص کړي وای چې اسکاین سام شس کال باندې بیا موږ ته دا معنا نیولې وه ته فیزیک چې راځي انسان دغه ته ورکوي ریاست ته. نو کله مو اعلان کړو نو ریاست ته مو انسان ورکوي. هغه موږ ته وویل چې تاسو زیاته جوړه کړئ معلومې دي که تاسو ناکامه وه جواب درکړو که خانیا بیا چې ژبه کښېنو یا نور انسانانو بزر به څه راکړي. خو اوس موږ دا غوښتنه هېڅ څوک نه کوي اورېدلی چې اوس موږ خواري ولي ادس لاړو موږ ته دا خود خواري کارمان دي.
خلیل الرحمن صاحبه د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د ننګلام د کریم باد د سلام زما د اغز د لوړپور چارواکو ته ورسېږي. رئیس جمهور ته وره موږ دلته وظیفه کوو د میدان وردګو ولایت کې او په خدای دوه دانې غل په دغه باغونو کې ناشتې او بسته قطارې ودرول دي. د ورځې لس او شل مري دغه هلیکاپټرې په دغه مهماتو باندې دولت چیږي کوي چې دغه دوه غل دی نن تړلی شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
افغان پوځ په زابل او روزګان ولایتونو کې د فاتح په نوم پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د زابل په نوبهار، شینکی او همدارنګه د روزګان په ګیزاب ولسوالیو کې د وسلوالو پر پټنځایونو او مرکزونو ځکني او هوایي بریدونه کړي دي چې په زابل کې وسلوشت وسلوال وژل شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. دغه خبره د روزګان په ګیزاب کې هم یوولس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دې اړه تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نهو وسلوال مخالفینو د مرګ ژوبلې ادا کوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې تېره ورځ په هسکې مینې او مومندرۍ ولسوالیو کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي او څلور طالبان ټپیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا خلکو بیا عادي ژوند پیل کړی. دغه جګړه چې د یکشمې پر ورځ پیل شوې وه دوه ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاوره کې پوسټه جوړوله او دوی مخه ونیوله. بلخوا د پاکستان ملي راډیو د ویلامې په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقيله وسلو ډزې کوي. په ویلامې کې دا شوی چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې اتر شپږ پاکستانی سرتیری او 15 عام خلک ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوه نور میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی سي خپل درملنه وکړي. د اسلام آباد عالي محکمې پرون دا پریکړه په داسې حال کې اعلان کړې چې نه شپېته کلن شریف ته د ورکړل سوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګري ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یاده سوې ده.
له فریبا ظاهر مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبریږي چې د نشي موادو د کار کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دی اړه